اکنون ساعت 8 صبح وقت کابل است. صفی‌الله استانکزی در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری یو ری، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم درته خبره کړو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پورا خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 90مې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې. داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکار نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې دا شوي چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي. د کونړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوې وې او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم. د جوزجان ولایت امنیه قمندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي دولس ملکیان ټپیان شوي دي. یو فلای کوچ ډوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي، د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن لس تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې وویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نهه شپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشقیوان پرون په دې اړه وویل، میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں، میاں صاحب د خراب صحی وظی پاڑ راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. مخ پوره لمنو چې میاں صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړل شوی، هله دا ژر تر ژره صحت مند شي،
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په وو کال بند محکوم شوی. د اکتوبر په 18مه د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونې له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوي دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستې چې ویلي دي د کورد ملیشاو څلور دېرش زره غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایی بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي حطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او بديره لميشيل عون ولسمشر سره خبريكم مقام او زي مهمه نده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته خبره کړو. لا تونه نه دقیقې تیرې دي. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو تیره سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا څلوېښت هوایي حملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډېره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تیره سپتمبر میاشت د ورځې څه کم څلوېښت هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نښول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل، عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادې کړو. اوس په سیمو کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسمه خپور سوی راغلی، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 1590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځای شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځای شوي دي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و رزورست خپل بچیانو ته گرم ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده بچان د پاره په خو ما ډیر جلاګانې وکړو، ول پټاټي را پخا کوم، دغه پټاټي ور پخاو ما ماشومان به خره باندې جاړ
وای. ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري، د خو جړا دی، د خو بغاری وي، په هغه نه مریږي. لا شپاج دیر سی بیا لغه سی ناری او چې غاری دغه پته موږ نه مد کړی چای د سمج نه سورانی والی پل می د شیخ مګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کم ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما جنگونه به داغه دغه د اکا معنی می پکښ شي د سب زما د اکا لور پکښ شي د سب زما خاله پکښ شي د سب وګل سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمند کې مژنه ولیدل. نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړل ده. داغه په غلا په داغه په مرمو په مرمۍ باندې کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا وتشته د لورالو. داغه په داغه لار کې چې موږ راتښتو سلو 15 دانې مشیدان سو په داغه په سروبونو رنگو چې موږ د داغه لمن د سبوت شته د لورالو.
د جمیلې میړه بوت ګنډونکي یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ او ګټي دغه کورنۍ وای د ژمی پر رسیدو سره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمی رااله دغه ماشومان د ستپیژ چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوټو موږ نه لرو د نور هغه نور په سپریږده چې موږ نه لرو دغه ماشومان د کچې ته ولاړ سنو کاغذان ټولې کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلک پر پیرسي د کچري سره په سیاخ راځي دلته کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکډه شوي نږدې 300 بیځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسې وخت پر موږ باندې راغلی دی داسې خلک ما لیدلی دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ بل یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,09,615 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په 1,05,000 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بیګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز را لېږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او دغه راز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو راپور را لېږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خدا می کړن، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وهد پورې جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
له کندز مو د خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه
په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزې سره مخ شو. په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو. خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:30 کېږي، ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستی.
تایمز رسپانې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشټې مسله څېړلې ده. د پاکستان لوري د هوان پر داس په کونړ کې درې افغان مېرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي راډیو ته ویل نشته وروسته تر دې پیل شوه چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپو مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی، دا خبره هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکي هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20مه د خبره خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورورو په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر 8400 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم دا و چې د کچې ته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسیږي، د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ته ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری ل خپل څوکۍ د لری کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لری شي. نه څلوېشت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټه په درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مزيات هتا وكرت شي يوا حل لار پیدا کړم چې د خلکو غشتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، پټه په درېدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
ول الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې ولسم حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري. خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غرا د سوداګرۍ او پنګونې او تاقوي ناامنیو په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 70% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنویو زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 70% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در گذشته در حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندز در شیرخان بندر فعالیت می‌کرد.
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو پیښو د غیر قانوني اخزو یا اخیستلو له کبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او ښایي پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندز شیرخان بندر د لویې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندز څخه ووځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولي په دې اړه وویل،
معنی کولای شي تجارت ته بیخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 70% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نشي کولای چې په سادګۍ سره کار شي. وجه هم د ناامنیو وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل،
کندز وضعیت اقتصادي او تجارتیش هیڅ خوب نیست. حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده ناامنیو له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سوداګر د موږ لپاره مانه دی لیدلې د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوې دي. په نظامی شورا کې هم چې کومه نظامی شورا په کندز کې ورسته جلسه تر سره کړه، په هغه کې هم فیصله وشوه چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغه تر رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ ځون کې کندز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په ورستوی کلونو کې نامنویو په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل د زابل علی کلیموګ د سولې پاره د حکومت طرحه واقعي سولې ته رسیدو لار بولو. قاسم زواک لیل مند لیکلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو تمل رو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري پیل کړي او افغانستان ته یو بایزت سولې راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو بلیکلی د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمیده نظری د قلات لیکلی موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه تر هستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی پاکستان هر وخت باید پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیری د تیری کوشش کوي خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره برید کوي او باید ځواب ورکړل شي. خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان پوځیانو لومړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړي وو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز محترلام او علي شنګ ترمنځ لوی لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل دا سال کې چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رايو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قومندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قومندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنگیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شئ هر وخت ورشئ او ویلولئ. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزي وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګری شجنه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي.
دا ته شاغات دا ته قسم دی وکړه دا غم شکی چلی ومن شکی پټاو درې منارینا ولاړه شزم ولاړه دوه ډیرې مولاړه ټپیان سب شی ما سلاسنه در داوسه دا غي مایه بناسه ولا کا جوړ سی ویلای.
بلخوا د کندهار د شذو چارو مشره رقیه ځکزی وای چې د ورستی سروې لمخې په دی ولایت کې 250 داسې میرمنی معلومی کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه ځکزی وای په دی ولایت کې د پخوا په پرتله د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی، خو دوی د کموالي او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دغه سوالګرې میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شاملې کړي چې یوه حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
چون د ښځو د فکرانو ښځو تعداد زیات شوی دی، موضوع د والي صاحب سره شریکه کړې او د موضوع هم ورته یادول کړي چې دغه اداره مرسکو دفتر د ښځو لپاره حرفوي زده کړو پروګرامونه لري. نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع د استفاده ځینو چې د ترڅو هغه ښځې چې واقعنا غواړي کار وکړي نو په دې پروګرام کې زموږ سره تخیل سي، هغه مورد نظر یا د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې دې د خپل حرفې زده کړي او د دې زده کړو تر څنګ باید دقیقا هغه توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپل حرفه وګرځي، بیا خپل کاروبار وګرځي تر څو د فقر څخه لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو په واسطه باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډیر ترافیکی غنی غونې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړی ده. زده کوونکې معسلان او دولتي مامورین اوس ډیر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبريال خان محمد سیند په ډیره د راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام مخبور شیم.
د کابل خار په واټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګڼه د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل ښاریانو د ترافیکي ګڼه ګڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډیر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل ما خسته مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت بچ کم او عام صحت ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغه وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولی بایسکل بیا له 15,000 افغانیو نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل خار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټه لري. زه خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم، خو زه سایکل کې زما راځم ځکه چې صحت لپاره هم خدای او زحام دی زحام کې چې بن شي صحت کې نشو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی. د خوخ د خاندي لجيبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخل.
بل تر اغلم چې یو بایسکل واخلم د فاره د دې خار د بلار سم راځم او سودا مودا وسمه په باندې روان دي. د موټر نستا قیمتي د کاروبار نستا غواړو چې په بایسکل راځمه.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانی په واسطه انسان کولای شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولای شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل خاروالی هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډیره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي
او اوریدونکو. جوړونکې فریبا ظاهر،
د سدی اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم. هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو. په دې ونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي، د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپلو کورونو بې ځایه سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشرکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه سره غږېدلی دی او خبرې کړې دي. نو ډېر مونه ځنډومه، لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورئ. او دغه راز که وخت پاتاسو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولی دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مون نه ځنډوم، ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمیان دي چې د زخمیانو کې یو کرابالدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی. ولس خو کامل د حکومت ملاتړ کوي. د دوکلام ولکم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله د کندهار سیمې اړیکې نیولې ده. وروره، دغه د پاکستان نیپوز و د افغانستان د پوز چې کومه جګړه په کونړ ولایت کښې روانه ده، د نارې پولیس والۍ چې راباد ریس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي، وزیر د دفاع باید ژر اقدام وکړي، د پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوز و پولیس و ټوله دو تامه برکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي، او باید زموږ افغانستان د هرې دېشې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام.
زما پیغام دا د اجرا شبک خان د دان یم د خوست ولایت نه. زما پیغام دغه دی چې باید په کونړ نه چې څومره جنګونه کېږي، باید کونړیون کلو سه ودرېږي. په هره سیمه کښې مېږ دي خوست ولایت ځوانون دی نه په ژلو په سیمه کښې خاص صحیح جنګېږي، باید وجنګېږي. ځکه جنګېږي چې د پاکستان نه خپله خوره نه چې نیم ساعت وجنګېږي، جنات ته واجب شو په دا خپله خوره نه وجنګېږو. خپله خوره دا لوی دښمن نه دی پاکستان، دغه دی باید په لوس کښې زیر نه کېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو سره تاسو سلام علیکم. زما نوم عبدالقادر دی، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کښې یم. د کونړ پولیسونو باندې غږ کوم او د ننګرهار پولیسونو باندې غږ کوم او په دې لوړپورو چارواکو باندې غږ کوم، په اشرف غني باندې غږ کوم. تاسو چې وایئ چې موږ ولی صاحب باندې غږ کوم، د کونړ ولی صاحب باندې، تاسو چې موږ به عکس العمل کښې یو مرمۍ جواب به په یو مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګناه ولس مړ کېږي؟ تاسو هېڅ غم یې ونه کړلو، دا څنګه بې ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هېڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دغه دی د اوس تمه ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي، او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویان هغه وایي چې موږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه را مخکې شه، پوستې جوړې کړه، حملې ودروي، ور مخکې شه، حملې پرې وکړي. که نیم په دې ولس غږ وکړي، دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شي، سلاګانې واخلي او د پاکستان په مقابل کښې ښه سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي و. نور هم ستاسو خو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پېښې د پیل په اړه راته وایي.
ډېره مننه، ژوندي اوسئ. بالکل، په کونړ کښې د نړۍ په ولسوالۍ کښې ولسوالۍ کښې هغه سرحدي پوستې، یعنې د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ
کار کا پرتا ونه سوالای دا انته د دوړو خو ته ساتي او څنګهونه دی او څنګه دی دغه تانه چې دا کومه پوسټ دی دغه پوسټ متاسل پاکستانيانو وختان د پاکستان په اوس وختان دا هغه یو راکین دی او تفا د انتراسي او خان ته نوې تانه یا نوې پوسټ او نوې بیل جوړ کړي په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی وو دا د دې مخالفت وو بل اخر دی فشار وو هغه ځل بیا دی وغوښتل چې دا حریم دا راکین یا جګه سپاکي بیا پوسټ جوړ کړي بیا مو هغه ټول معیارونه ټول اصول چې هغه د ډیپلوماټیکو اصولو په اساس مو د دې سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه موږ سره د دې ځواکونو دوی ته مو انتماتوم ورکړه دوی ته مو خبر ورکړه دا چې راځي دا د تجاوز دا د ټولو اصولو خلاف عمل دا تاسو په شان سي پارسو را دوه د وخت مو ورکړه په شان نشو بل اخر دوی زورګوي کوله دوی وسلې راوړي ته جرګه کوي او موږ نو سپنه جرګه کوي موږ په پاوزه او په خلکو یې امنا شروع کړه بل اخر موږ د خپل خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو د خپل خلکو د شهر مان او لور ساتنه باید وشي متقابل عام عکس العمل مو وکړه پاره ورځ تقریبا ونیم ساعته جګړې دوام وکړ دی هغه چې خوشې کړه دې تلل یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو هغه صفاته ختلي وو دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي خپل ماشینري هم تیاره کړې وه بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي د موږ سلام راوو هغه پوسټر کې موږ سفیرې وځای دی دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په حدودو کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه اوس پېنن جګړه درېدلې ده د موږ پوتنم فعال دي تیار شوي دي او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات تللي دي د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده او موږ زیات خلک د دې ساحې نه راوتلي دي کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي د بنان دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تاته مجبور
دغه اته نفر چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه افغان ځواکونو خونه دي
ټول ملکیان دي ماشومان دي او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو او د یو کوچنی شهید شوی ده او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي دا یو کوچنی ده یو دوه مېرمنې دي دا زخمیانې دي یو سرسری هم زخمي ده تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو
بله او بې ځای شوو ارقام را کولی سئ چې څومره کسان د دې ځای بې ځای شوي دي
موږ اضطراري غونډه وکړه اضطراري کمیټه اوس ساحې تللې ده اول ته غذایي مواد کمپالې همدارنګه خیمې دا شیان یې سولې دي هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې لوبو کې شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بېځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولې دي او هغه مالته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي چې دوی په همدې بوخت دي چې دې کورنۍ ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده اوس
بله ولی صاحب محترم که راسو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې وویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي مرمۍ وشتل سوي دي د خلکو پر کورونو حتی د زموږ د راپورونو پر اساس بازې سیمه تخلیصي وي د خلکو سالته ژوند نکي دي ته د افغانستان د حکومت غبرګون هغه سي جدي نشکاري لکه څنګه چې تمه یې چې په کلکه ورته ودرېږي او که د ډیپلوماټیکو لاري که د پوځي لاري که بل مثال اقدامي ډېر جدي نشکاري ولې څه باید وسی تاسو په نظر چې نور دا پاینده کې تکرار نه شي؟
نو خو دا د راتلونکي حمله او توپچی اندښتونه د نن ورځې نه تقریبا واته کانه کېږي. دا نړۍ دوام لري، هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتی دي ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللی دي، خلکو کورونه جماعتونه، او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس کومه د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، یو نرمی انداز کې مقابل کې د ځواب وګوري. لږه اوس همدا پالیسي ده، بندې لار مخ ته ځو، او وخت همدا ده چې دې کار له لاس واخلي او کوای نخلي.
ایا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو، یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، ایا فکر کوئ چې ډیرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو، یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، لجنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ جنمو جا کوتن او سر تیر پیاوری کوتن دی تا کنن نړی دی ولسوالی نندارا کړه وای چې دوی څنګه زغاست او څنګه یې ماتي وکړه او دې سره سره چې دوی سواسلا لرله اگر دې مو سر تیر یا تلار او رمضان په دې نه میدان د خپل خاورې دفاع وکړه او دې په منډه کړه هغه صاحب ټول دې موږ ځناور او باچر سر تیر هلته ځای ځای دی او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې الحمدلله چې د خپل خاورې ساتنه کوي چې او د مقابل په ځواب باندې سلامات.
بله، ولې سب کراسو دې پوښتنه ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې زموږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې په اشکالو په انواعو او د ګروپونو جوړول انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول او په دې هېواد کې د خپل وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي، ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله خاوره موږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د لاسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبو چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات درې اعشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبو پاکستان خاورې ته ځي، مفت همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دې غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ شي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په پوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبو دغه نور دا اوس موږ معدنونه څوار له سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچاکېږي، دوی بازار جوړ کړی دی له دې پاره، موږ د کاڼو محصول دی اخلي. د دې خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې زموږ د نظام په وړاندې د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او زموږ دښمني کوي. واخه
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو، د خپلو منافعو دپاره ویښ شو، د خپلو منافعو دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وګرځه وکړي چې خپل هېواد د منافعو دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای دې موږ ته دا توان راکړي چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو، او په راس کې مو داسې دا را پښتو مکه په توازن مو ساتي او مشکل
ساری موقع دبرونه
دغه ورستی اقدام چې د ورستی پیښې چې د پاکستان له خوا سوی دی دا هم زمانه یا هم مهاله لاغه خبرونه سره کیږي چې د داعش وسلوالو مشر د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی امریکا اعلان وکړي څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول د یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي له دغه ځایو څخه دوی غواړي د پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري دا دوی پېښې هم زمانه سره کیږي
نو اوس خبره دا ده چې یوازې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت سے جوڑے دو جوڑی گی جی ابلا خیر ابھی وطن کی بڑی سولی جکارا کبھی مدریت لگتا ہے کہ ہمارے عثمان جمہور رئیس سولی وٹامن کے ارتباط اڑاندی جو نے بھی اگر پر ہے اڑاندی کرے جیسے آغاز ان شاء اللہ عملی کی گی بجے آواز کے وطن کی بسول رہیں گے ایسے گو رہے تھے بغداد تو سوریا کی بھی بغدادی وزن ہم ان تڑاؤ لے جیسے ہوتا ہے معلوم ہے لکه دا موږ هیوا بلکې په سیمه کې زیات هیوادونه د تروریزم د مرکز سوال ته تمویلېږي تربیه کېږي روزل کېږي هغه ځای معلوم دی چې څه ځای ده زما نو بیا به د دې ځای کې په تاوان رسېږي نور به هغه څوک چې کاره بې ماشه عسکري کوي د دوی وسله یې په اوګاده او د موږ هیواد په وړاندې جنګېږي د موږ هیواد دا سکی او شتمنی تا زیان شوی دی موږ د هیواد سلامتیا تا زیان شوی یا هغه وسیلې په لاس نه لري نو د افغانان افغانانې خپل هیواد سره به مینه کوي د خپل هیواد به جوړوي او دا هیواد و زه باوري لرم چې داسې هیواد یو دا هم د ستراتیژي موقعیت له مخې هم د اقتصادي ارزښت له مخې او هم هغه لویې طبیعي زیرې چې لري باور لرم چې موږ د دنیا د تجارت مرکز ته مولاري وو او دا هیواد وګړي به واقعا په لوړ د اقتصادي ځواک خاوندان دي
بل ولی صاحب اوس مهال په کونړ کې څومره داعش وسلوال حضور لري
تاسو خبره چې په ننګرهار کې واقعا نه ده په څو او په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس د دې په دې نه عمل اندې د کوي جګړه روانه ده د دې مشرې په حال کې دي نو اوس په دې چې چالش کوي ګرار نه شي مده والته ټول جنګلي لدی والته به په موټره ولاره کامې دي والته وزیر لري او هم د ولاتې د دې په وړاندې مقابله کوي عام طالبانو ته اړین دي په وړاندې جګړه پیل کړې ده اوس د ماشري په حال کې دي او زه باور یم چې نور به دې حضور وجود وکړ چې ختمې دي دا دوا و مې دا یو او
بخښي شمیرې څومره راتلای شي او بخښي شمیرې څومره به
شمیره په اول وخت کې چې ادي په کوات کې او د کوي و یو له سره تاسو ته شته
اوس محدود څه ودی
نو اوس کمزوري شي د جګړه تقریبا درې میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منځ کې د طالبانو ترمنځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي
بله اوکې ورسته پښتنه دا چې د ابو بکر البغدادي و جنبا آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا
نو زه باور یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاوسط کې او هم په دغه سیمه کې چې دوی کوم پلویان لري د دوی وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ دي همدارنګ هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځ دي واقعي دا تاثیر لري
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاصو تر دوخته په منې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه کوم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده
0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.